د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربین تخنیکی چاري اکرام مسکنیار مختوری السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ چپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي تر خبرونو وروسته به واوري چې ایران وایي له طالبانو سره مرسته نه کوي خو د دې سربیره ځینې څېړونکو ټینګار کوي چې تهران د داعش د ځپلو لپاره طالبانو ته د مرستې لاس غځولی خبرونه جانقه علي کوزای اوري
د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې عدد شتنه وسلوال وژل شوي په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله مظاهره وکړه او په هند کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي پورا خبرونه واورئ لومړی د افغانستان مربوط خبرونه د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې اته دېرش تنه وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي د هلمند د 215 نمبر میوند قلي اردو په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي د دې ولایت د کجکی ولسوالۍ په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال وژلي او پنځه نور ټپیان کړي دي قلي اردو وایي ځواکونو په موسی قلا کې د وسلوالو په یو شمېر پټ ځایونو عملیات کړي او له سختو نقطو وروسته 22 تنه وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي پوځ وایي عملیات دوام لري او ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه مظاهره کوونکو ویل چې له اتو ورځو راهیسې په سخته ګرمۍ کې برېښنا نه لري او له دې امله له زیات ستونزو سره مخامخ شوي دي دوی وایي د سروبي په اوزبین سیمه کې ننګرهار ته د برېښنا مزي خلکو پرې کړي او حکومت په دې اړه هیڅ کار نه دی کړی د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د ننګرهار د برېښنا ستونزه به ډېر ژر حل شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې ده د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وړاندیز هم شوی دی هوتکی وویل په دې پلان یا طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره د لنډو او اوږدمهاله پروګرامونو وړاندیز شوی د سرطان په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د کار دوره پای ته رسېږي او د انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له امله د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت نشي کېدای افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي د افغانستان د سوداګریزو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل د آنلاین بازار د لارې به افغانان کرنیز محصولات لاسي صنایع او قیمتي ډبرې وپلوري
په اول سر کې یو جاینټ وینچر یا مختلط شرکت چې د امارات یو شرکت علاقه ښودلې دي او زمونږ افغاني شرکت هم ورسره شته دي دوی غواړي چې آنلاین راکړه ورکړه وکړي
په دوبۍ کې د ګڼ ملتی شرکتونو شبکې یا پرایډ ګروپ د دې پروژې د اجرا کېدو لپاره شل میلیونه ډالره ځانګړي کړي دي په عین حال کې د سوداګریزو خونو اجرایی رئیس حسیب رحیمی په کابل کې وویل چې دا پروژه به په راتلونکي کال کې په لومړي ګام کې یوازې په لویو ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالي سیمو ته پراخه شي او خلکو ته به فرصت برابر کړي چې خپل محصولات له دې لارې وپلوري زمون غغله ازادي راډیو ری د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سختاري زی د دغه هیواد پولي ته چیرمه په افغانستان کې راټول شوې د تاجکستان د ملي امنیت صلاحکار شیر علي خیرولایف او دغه هیواد د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قومندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د غړو پر یو ځای کېدو اندېښنه ښکاره کړه رحمان علي وویل چې باندې یو نیم زر سختدریز یاغیان په قندوز تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای په ځای شوي خو په دوشنبه ښار کې د افغانستان پوځي اتشې زمان الدین زمان وویل دا کسان د تاجکستان له پولې لري دي او شمېر دومره هم نه دی د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل پور لګېدنه کې لږ تر لږه لس کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي پولیس وایي اور نن سهار د اوتار پرادیش ایالت په یو رستوران کې ولګېده او نږدې هوټل ته پراخ شو پولیسو د اور لګېدنې علت د برېښنا شارټي بللی دیارلس کسان چې د دغه څلور پوړیزه هوټل څخه د تېښتې هڅه کوله د اور سوځېدنې او نورو ټپونو له امله ټپیان شوي او نهه تنه یې روغتون ته انتقال شوي دي د یو بل خبر له مخې د هند په ممبای ښار کې درې دېرش تنه په غیر قانوني ډول د تولید شوو شرابو د څښلو له امله مړه او یو زیات شمېر نور په روغتون کې بستري شوي پولیسو یو تن د غیر قانوني شرابو جوړولو په تور نیولی دی یونان او روسیې د طبیعي غاز د هغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیه او یونان له لارې به اروپا ته تیر شي د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک او د هغه یوناني سیال پانا ګیوتریس لفزاینیس دا سند نن د روسیې په سنت پیټرسبرګ ښار کې د اقتصادي غونډې په څنګ کې لاسلیک کړ. لفزاینیس وویل د دې پایپلاین د غزونې لګښت به د روسیې پراختیایي دولتي بانک ورکوي. د زیاته کړه یونان د پورونو په بحران کې ملاتړ ته اړتیا لري نه فشار ته. له روسیې سره د همکارۍ مقصد د بل کوم هیواد یا اروپا پر ضد عمل نه دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دغه پایپلاین په جوړېدو سره به یونان د طبیعي غاز د انتقال مهم مرکز شي او له دې لارې به په سلګونو میلیونه ډالره ګټه ترلاسه کړي. له بلې خوا د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس وایي د یونان د پورونو بحران ته یو حل میندل کېدای شي او په دې توګه به دا هیواد د یورو ساحه کې پاتې شي او بیرته به اقتصادي وده پیل کړي. سیپراس نن په یو بیان کې دغه راز د جون په 22مه د یورو ساحې د عاجلې غونډې هرکلی وکړ. یونان باید له دې نېټې نه 2 ورځې وروسته د پیسو د نړیوال صندوق 1.8 میلیارد ډالره پور ورکړي. د یونان صدر اعظم نن روسیې ته ولاړ او داسې اوازې خپرې شوې چې مسکو ممکن دغه هیواد ته مالي مرسته ورکړي. هغو سمندري غلو چې د مالیزیا د تیلو وړونکي یوه بیړۍ یې تېره اونۍ تښتولې وه د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پریښې او په خپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې دي. د مالیزیا د سمندري ځواک مشر عبدالعزیز جعفر وایي 8 تنه بیړۍ تښتوونکي چې ګمان کېږي اندونیزیایان دي د تیلو وړونکي بیړۍ پرون پریښود او د بیړۍ ټول 22 تنه عمله امن دي، خو یو اندونیزیایي اشپز چې په پښه ویشتل شوی ټپي دی. په دې بیړۍ کې د 15.5 میلیونو ډالرو په ارزښت 2 میلیونه ګیلنه تیل بار دي. او د نړۍ تر ټولو زړه ښځه د 116 کالو په عمر د امریکا د میشیګن ایالت د دیترویت ښار بهر په خپل کور کې په آرام ډول مړه شوه. یرالین تالی چې ټینګه مذهبي ښځه وه د 1999 کال د مې په 23مه زیږیدلې وه. له تالی نه یوه لور، څو لمسیان او کڑوسیان پاتې دي. د نوموړې په مړینې سره سوزانا موشاد چې په نیویارک ښار کې ژوند کوي د نړۍ د زیات عمر لرونکو کسانو په سر کې شوه. موشاد د 1999 کال جولای په 6مه زیږیدلې او په دې توګه د 115 کالو او 324 ورځو په عمر ده. دا د دې سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښپژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو دا موضوع څېړلې چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي که نه کوي. بیا د افغانستان د پوهنې له پخواني وزیر سره شخیدلی یو چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د ادارې د اختلاس لګیدلې تورونه په کلکه ردوي.
زما د لارې 8 سنټه د امریکانو دي مصرف کوي، نو بنا انده خبر یې 100% بلکې 100% دروغ دي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې پروژې کې د سولې لپاره د سره شریکو.
روژه د سولې ورورګلوي او یووالي میاشته. په دې میاشت کې باید دواړه غاړې د جنگ خلاص واخلي ترڅو بیګنا خلک په قتل ونه رسول شي.
د خوست زندان مسول وایي
خوست مرکزی زندان کې 445 زندانیان لرو، 360 نفره جرایم سیاسي دي.
د خوست زندان یو شمیر بندیان شکایت کوي چې په نه کړې ګنا محبس ته چول شوي. ورته شکایت د فرا په محبس کې زندانیان لري.
پکات کړي پیسې درلودي، واسطه دي درلوده، زیبه کني مجرم
په ولز ما سره ظلم سوي دي.
دا به هم واوري چې اروپایي کمیسون له هنګري خوشتي دي چې د کډوالو د مخنیوي لپاره دی دیوالونه نه جوړوي. په کابل کې د ایران سفیر افغان طالبانو ته د ایران لخوا د مرستو رسول ردوي. محمد رضا بهرامي وای تهران هیڅ کله د ترستانو او افراطي ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه به پراتلونکي کې وکړي. دا څرګندونه داسې مال کیږي چې تر دې وړاندې له افغان وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستې په اړه راپورونه خپره شوي او ویل شوي دي چې ایران د داعش د مخنیوي لپاره په افغانستان کې له طالبانو سره مرستې کوي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
په کابل کې د ایران سفیر د سرګندونی پرون د وال سټریټ جرنل د هغه راپور په جواب کې کړی دی چې وایي طالب قمندانان د ایران د سپای پاسداران څخه څه ډول مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي. محمد رضا بهرامي وایي موږ د طالبانو ملاتړ نه دی کړی او نه به د هیڅ یوې تروریستي او افراطي ډلې ملاتړ وکړو. افغان او لویدیځ چارواکي وایي ایران په پټه له طالبانو سره خپلې مرستې ډېرې کړي ترڅو هغه ډله چې په پرله پسې ډول د کابل حکومت په وړاندې پوځي مقابله کوي پیاوړی کړي. دغه چارواکي زیاتوي چې تهران طالبانو ته د یو داسې احتمالي ځواک په سترګه ګوري چې کېدای سي بیرته واک ته ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې هم وړاندې د دغه هیواد په چارو کې د ایران د مداخله او له طالبانو سره د تهران د همکاري په اړه اندېښنه شوه لوه. مشرانو جرګې ویلي وی چې له طالبانو سره د ایران همکاري په افغانستان کې د پاکستان تر لاس وهنې خطرناک ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار له طالبانو سره د ایران د همکاري په اړه وایي
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده په خوانو غونډېنو. زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوم چې دوی باید د خپلو غونډېنو سره د خو تعلقات ترڅنګ خپل خاتمش هم معلوم کړي چې د دوی په چارو کې منکل اسوه نه کوي، زموږ په چارو کې څوک لاس وهنه نه کوي.
د ایران حکومت چې د شیعه مذهب په لاس کې دی، له طالبانو سره چې په افغانستان کې یو تندلار سنی مذهب ډله ده، پیچلې اړیکې لري. په 1998 کال کې چې یو شمیر ایرانی ډیپلوماټان د افغانستان په شمالي شهر مزار شریف کې د طالبانو لخوا ووژل شو، تهران په کابل کې د طالبانو د رژیم پر ضد تقریبا جګړې ته ودرید. خو د پینټاګون د هغه راپور لمخې چې په 2014 کال کې خپور شو، د ایران دولت چې د امریکا د بهرنی پالیسۍ خلاف دی، لشته لږه له 2005 کال راهیسې طالبانو ته وسلې ورکوي. په کابل کې د ایران سفیر چې په افغانستان کې د 1990 کلونو کورنیو جګړو پر مهال هم په دغه هیواد کې ډیپلوماټ پاته سوی دی، په یو امریکایي کې ویلي چې د ایران پالیسي دا نه ده چې له تروریستي ډلو سره هم مرسته وکړي، حتی که هغوی د په وینا په غیر مستقیم ډول د ایران د ګټو ملاتړ هم وي. محمد رضا بهرامي وایي د دشمن حتمی یو دوست نسی کېدی. بلخوا افغان او نړیوال چارواکي وایي ایران د دې لپاره هم له طالبانو څخه خپل ملاتړ ډیر کړی دی چې د اسلامي دولت ټلې په وړاندې طالبان پیاوړي کړي. ویل کېږي د اسلامي دولت ټلې یا داعش په افغانستان کې د استخدام لړۍ پیل کړې ده، او په ځینو سیمو کې د دغې ډلې او طالبانو ترمنځ د نشته او مخالفتونو راپورونه ورکړل شوي دي. بهرامي وایي دا کار د افغانستان او سیمې لپاره خطرناک دی. په دې وروستیو کې د ډیلی بیست مجلې په یو مقاله کې لیکلي و چې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لاس یو کړی دی. ډیلی بیست په فرا ولایت کې د طالبانو د هغه پخوانی قومندان مولا خان محمد نورزی یادونه کړې چې د اسلامي دولت ډلې ته وشتی دی، او دغې مجلې ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې طالبان د اسلام له نامه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا څخه پیسې ترلاسه کوي. د مولا نورزی په وینا ایران د داعش په وسلوالو باندې حمله کې مهمه ونډه لري. ټیلی بیست یاتوي چې اته د شکلن مولا خان محمد نورزی ورته ویلي چې ایران زموږ لومړی درجه دشمن دی، او که ابوبکر البغدادي امر وکړي نو له افغانستانه به ایران ته واوړو.
خبري ساعت له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4 بجو له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې ازادي رادیو ته ستاسو په شغ را رسیدلي پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. نور مطالب هم تر دریو بجو د ازادي رادیو روانه خبرونه اوریدل شي. خو اوس پر راشو د افغانستان د پونی د پخواني وزیر سرګندونه ته. د افغانستان د پونی پخواني وزیر فاروق وردک د دغه هیواد لپاره د امریکا د بیا رغاونې د مرستو د څار د ادارې وروستی راپور بی اساسه او بی بنسټ وباله. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څار ادارې یا سیګار ویلي دي چې د افغانستان په خیالي شونځو او زده کوونکو 98 میلیونه ډالر لګیدلی دي. د پوهنې له مخکنی وزیر فاروق وردک سره زما همکار صفی الله سنگزی مرکه کړې او په سر کې د همدغو پیسو پاړه ترې پښتنه کړې ده.
اول خو ډیر ساده خبر درته وکم چې د امریکای 800 میلیونه ډالر پرې د 8 ډالر یې بلکې 8 سنت د افغانستان حکومت په خصوص د افغانستان د پوهنې وزارت ته نه دی ورکړي. نو دوی چې موږ د پیسې نه دی راکړي، موږ به څنګه په دې کې اختلاف کړی وي؟ دوی د خپلو قراردادیانو له طریقه پیسې مصرف کړي، نو حساب دې د قراردادیانو نه واخلي. اول خدا خبر په صراحت سره زر دوم د امریکای پیسې مستقیما د افغانستان د حکومت د لارې نه دی مصرف شوي. زما د لارې 8 سنت د امریکا نه دی مصرف شوي. نو بنا اند خبرې 100% بلکې 100% دروغ دی. زه د امریکای د حکومت نه غواړم چې دا مسؤلین دي بی ځایه ازیانات نه وای.
ډاکټر سی محترم، سیګار اداري ویلي دي چې له 2002 تر 2013 کال پورې کوم ارقام چې خودل شوی، یعنی چې له 90.8 میلیونه تر ځدکون کې ډیر شوی دي، دا یو خیالي شمیره دی. خودل دی ویلي چې په دې اندازې باندې پرمختګ نه دی شوی، او خوانځي په نوم هم ډیر پیسې وستل شوی، یعنی چې ډیر خوانځي جات شوی، خو په اصل کې دا خوانځي د سرشتنه
سیستم د مالی مدیریت افغانستان داسې نه دی ورور چې ټوک پیسې او باسي د مکتب په نامه د خدای په لاس لګ بوم مسؤلیت خبر د داخله کو دي کوم مکتب په نامه کوم انا څنګه ویستل شو. په صراحت سره دا اعلان کولای شم چې موږ د ارقامو د توحید، د ارقامو د تدقیق او د ارقامو د تکمیل لپاره یو منظم میکانیزم درلودا دوی که دا ادعا لري چې دا ارقام غلطی نو مهرباني دی و که الف صحیح ارقام څه دي دا یو و هم د دې د دوی د ارقامو د جمع کېدو میکانیزم څه دی مونږ چې په ټول افغانستان کې د افهام او تفهیم ژبه د خپل ولس سره لرله د مخالفینو سره مو لرله د بینلمللي ټولنې سره مو لرله موږ خو قناعت ورکوو او دغه زموږ ارقام دي دوی چې تر اوسه د اولس زرو مکتبونه یو مکتب نه دی لیدلی د درې سوه اویا ولسوالیو نه یوه ولسوالي نه ده لیدلې د څلور دېرشو ولایتونه یو ولایت نه دی لیدلی دوی د ارقام پرېښتو ورته ورکړل که الهي وحی ورته شو
لکه څنګه چې دوی خپلې شمیرې ښودلې دي په رپورټ کې راغلي دي ټول شیان واضح شوي دي نو آیا دوی داسې هوایي اټکل کړی که څنګه یعنې اسناد به ورسره وي ستاسو په نظر که څنګه چې دا خبره کوي
اسناد خو د اسنادو دپاره وروره ستانکځای شه بعد میکانیزم موجود وي میکانیزم کم دی هغه میکانیزم چې معرفي شوی تعریف شوی میکانیزم وي دوی د مکتب په ساته معلومات ټول کړي د هر مکتب د اول نظر مکاتبو و هم دوی د لطف کې ماته د وښي د اول نظر مکاتب نه کم یو مکتب باندې دوی شک لري موجود سره خیالي مکتب د یو راته وښي و همه خبر وروره د خیالي معلم موجودیت په څلورو دلایلو زه درته په اثبات رسوم چې نشته نمبر یک په 2001 میلادي کال کې موږ ټول معلمین د افغانستان ثبت او راجستر و هم د ټولو معلمینو څخه مو د معلمۍ د لیاقتونو امتحان اخیست دریم د هر معلم دپاره برقي الکترونیکي او کاغذي دفتر د سوانه هم موجود دی څلورم هر معلم دپاره بانکي حساب خلاص شوی په بانکي حساب کې شخص ته پیسې انتقالیږي دغه وکیل ته نشي انتقالېدی نظارتي اداره سارګر اداره د افغانستان په جریان کې دي د دوی خپلې ادارې په تېرو څوارلسو کالو کې په جریان کې وې په هر ولایت کې پی آر ټي موجوده وه په هر ولایت کې دوی استخباراتي شبکې موجودې وې دا غږ چې نن پورته کېږي دا ولې د څوارلس کاله مخکې نه پورته کېده اما زما عرض دا دی چې دا سیاسي هدف دی دوی متاسفانه په افغان ولس سره هغه ژمنې چې کړې په شیکاګو کې ژمنې کړې په لندن کې کړې په نیویارک کې کړې په واشنگتن کې کړې او په توکیو کې کړې هغه ژمنو ته وفادار نه دي نو د دوی دپاره یوه بهانه لته یوه د بمک نشي کولی په ژمنو باندې نشي ودرلی واضح دی وایي زموږ ولس او د او جهان زموږ همکاران په ټوله بینللي ټولنه کې دی څوارلس کاله زموږ لاسته راوړنې دی د افغانستان او د افغانستان د پارتنرانو چې څوارلسو کالو لاسته راوړنې دي تر سوار لاندې نه راولي په دې وایي چې نور موږ کومک نشو کولی
د افغانستان د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردک د لسکونو یوادونو د ګرځندوی چارواکي په پکن کې د وریشم د لارې کانفرنس کې راټول شوی دي په دغه کانفرنس کې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ او د ګرځندوی موین زردوش شمس هم برخه اخیسته
خو ښه 15 سل وسه یوادونو په ګډون کړي دي چې پغې کې همدا دغه د وریشم د لارې په ګډو کې کوم یوادونه پراته دي چې د چین او د منګولیا نه نیولې تر اروپا پورې دغه یوادونه په دې کې ګډون کړي دي
د زردوش شمس بشپړې څرګندونې وړاندې په دې خبرونه کې اوریدل شي د روسي لر رسیدو سره اکثر افغانان د جګړې لشکلو غاړو غواړي چې له جګړې لاس واخلي د کابل په ګډون د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د خلکو پر رسیدلو پیغامونو کې له وسلوالو مخالفانو څخه په کلکه غوښتنه شوې ده چې د خلکو د وینو د تویدو مخه باید ونیول شي تر دې مخکې د جمهوری ریاست په ګډون بیلابیلو ادارو د روسي په میاشت کې له وسلوالو غوښتي چې اور بند وکړي په دې اړه یو تفصیلي راپور د اسدي راډیو خبریاله ناجسا په یاوروي
ډېری افغانان چې له جنګ جګړو او وینې تویغولو څخه سخت په تنګ دي وایي چې نور نو د روژې په سپېڅلي میاشت کې د بېګنا کسانو د وژلو د تروریستي حملو او پوځي عملیاتو د خبرونو د اورېدو توان نه لري د پلازمینې کابل په ګډون د اکثرو ولایتونو اوسیدونکي د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خوا غواړي چې د روژې د میاشتې په احترام دې له انسان وژنې او وینې تویولو څخه لاس واخلي زه هم د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ د کابل ښار یو شمېر بازارونو ته ورغلم او مې غوښتل چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړم چې په روژه کې لبل هر څه زیات کابل خاریانو ته اهمیت لري ډیرو په سوزون کې لمر روژه په خله له جنگ او نارمۍ نه کرکه کوله او ویلي چې سولې او امنیت ته تګی دي او جګړې کې له ښکېلو غاړو غوښتل چې لږ تر لږه د روژې په مبارکه میاشت کې له جګړې لاس واخلي
زمانو سمیل ده کابل کې د کراچي ونی کوم ټول وسلوالو ورونو ته دا پیغام ده چې د خلکو د وینو ته دون لاس واخلي او د روژه مبارکه په خه دغه تیر کی
زمانو مسدلا ده د کابل ورته سوین کایما موږ نه مخالفین غوا چې یو لاسو چې موږ ټول مسلمان یو شو خپل وطن آباد کو
نن د خبرګولې د میاشتې 28 نیټه د روژه مبارکه لومړی ورځ ده د دې ورځې په مناسبت بیلابیلو ادارو او نړیوالو سازمانونو له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دولت پر مخالفو وسلوالو غږ کړی چې د دیني عالمانو غوښتنو ته لبیک ووایي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان په شمال ختیځ ولایت کندز کې هم یو شمېر خلک له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له دې فرصته په استفادې باید افغاني کورنۍ په سوله کې عبادت ته پرېږدي. د کندز ولایت یو تن اوسیدونکی په دې اړه وایي:
احمد خالد درانی هستم، یکی از شهروندان ولایت کندز. ما پیام با تمام کسایی که
احمد خالد درانی هم د کندز ښار یو تن اوسیدونکی، له ټولو هغو کسانو چې د دولت یا د بشریت پر ضد کړنې کوي غواړم چې لطفاً راشئ، له جګړې لاس واخلئ او د سولې له پروسې سره یو ځای شئ. موږ ټول سره ورونه یو او مسلمانان یو. تاسو باید د پردیو په لمسون خپل مسلمان ورونه ونه وژنئ.
همدارنګه د افغانستان له ختیځ ننګرهار ولایت او د هیواد له سویلي ولایت هلمند څخه پر رسیدلو پیغامونو کې هم خلکو د وسلوالو مخالفانو د اوربند غوښتنه کړې.
زما نوم عبدالله سهر د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. په ټولو مسلمانو مخالفینو غږ کوم چې له جنګ لاس واخلي او نور دې نه خپلې میندې بوري او نه دې زموږ میندې بوري.
زما نوم محمد اکبر دی، د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکی. روژه خو د سولې ورورګلوي او د یووالي میاشت ده. په دې میاشت کې باید دواړه غاړې د جنګ څخه لاس واخلي تر څو بی ګناه خلک په قتل ول نه رسول سي.
دا خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند پړه د افغانستان د علماو شورا غوښتنه رد کړي او ویلي چې دوی به د روژې په میاشت کې حمله لا زیات کړي.
روغتیا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونیز خبرونه.
د دې اونۍ په خبرونه کې روغتیا او در روژه مبارک میشت.
کدام بیمارها نمیتوانند روزه بگیرند و روزه برای کدام بیماری ها مفاد دارد؟
در تلفون شمیره 0900010 اویا.
ستاسو پشتنی او در دکترانو زوابونه در روختی راز او لناروغی و در مخنیوی لاری در جمعه ماشام عده بجه در امریکا غگ اشنا راگی.
آشنا رادیو د ماشام لو بجو ورسته د سهار ترو بجو وجو پوری خبري شو بخشي. اواز دي رادیو د سهار لو د ماشام ترو بجو پوری په منځني صف 12 پښنو په افغانستان کې اوریدل شي. د لسکونو هیوادونو د ګرځندوی چارواکي په پکینګ کې د وریشم د لارې کانفرنس کې راټول شوی دي، چې د وریشم د لارې په اوجدو کې د پروتو هیوادونو ترمنځ د ګرځندوی په برخه کې همکاري زیات شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی موین زردوش شمس په دې دوه ورځېنی کانفرنس کې چې پرون پیل شو او نن هم دوام لري برخه لري. له شغل شمس سره عصمت څاروان مرکه کړي او نمړې ورڅخه پوښتلي چې په دې کانفرنس کې کوم هیوادونه ګډون لري.
خو او شه 15 سلوي هیوادونه په ګډون کړي دي چې په هغه کې همدا دغه د ورېښمو د لارې په اوږدو کې چې کوم هیوادونه پراته دي، چې د چین او د منګولیا نه نیولې تر اروپا پورې دغه هیوادونه په دې کې ګډون کړي دي.
د کانفرنس هدف څه دی؟
د کانفرنس همدا هدف همدا دی چې د دغه تاریخي او لرغونی لارې بیا احیا، د توریزم د لارې او بیا د توریزم د فقر ورکول، اقتصادي پرمختګ ته زمينه برابرول او هم د کلتورونو او د فرهنګونو ترمنځ تفاهم او همغږي رامنځته کول.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، د ورېښمو د لارې د احیا کولو لپاره هلې ځلې تر څه حده پورې اغېزمنې دي؟
همدغه موضوع ما دلته هم په عمومي غونډه کې چې بیانې مې درلوده په هغه کې مې مطرح کړه او هم مې په خصوصي ناسته کې چې د توریزم د نړیوال سازمان د مشر ښاغلي طالب رفاعي سره مطرح کړه. همدغه و چې په افغانستان کې خصوصا دغه برخه ته د نړیوالو لخوا په څنګهړي توګه د توریزم د نړیوال سازمان د یا یو ان ډبلیو ټي او لخوا او بیا هم د منطقي سازمانونو لخوا چې په هغه کې ایکو، سارک، د شنګای کانفرنس دغه د خوانه هغه لازمه توجه نه ده شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سره د امنیتي مشکلات به وي، ولی بیا هم فرصتونه شته دي هغه د منطقي د هیوادونو او خصوصا د گاونډي هیوادونو د پراغه زمينه شته دي. او افغانستان کې ما دې تدویل شي داسې ساحت شته دي چې هغه کې امنیتي ګواښونه نشته دي، هغه کولی شي دغه نه لیدنه وکي او خصوصا بیا گاونډي هیوادونه چې زموږ خو شادي هغه سره زموږ هغه کلتوري مشترکات افغانستان کې هغه مقدس ځایونه، تاریخي ځایونه چې دغه د خلکو لپاره به د قتل لپاره جالبي نو هغه کولی شي چې راشي د دین لیدنه وکي. زما غوښتنم دینه دا و چې هغه لازمه پاملرنه دوی نه کړي او په دې ناسته کې د توریزم نړیوال سازمان د سکرتر جنرال هم اومنله یو سیزن ملامت او خو چې منګ په دې برخه کې حاضر شي د افغانستان د توریزم او دغه فرهنګي لرغونتیا چې لري افغانستان د نړیوالو تور په اور وپیژنو نو په دې باندې اوسه توافقات وشله.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ګرځندوی موین زردوش شمس.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خوست په مابس کې یو شمیر بندیان وایي چې اکثره زندانیان په شخصي دښمنۍ ونیول شوي او پرته له دې چې د دوی د جرمونو په اړه کره ثبوتونه موجود وي د عدلي او قضایي ادارو لخوا بندیان شوي دي. بل لور ته د خوست سرنوالي او قضا چارواکي د بندیانو دا ډول اداوي ردوي او وایي چې د تورنو کسانو د جرمونو په اړه پوره څېړنه کیږي. نجیب الله الخیل د خوست محبس ته ورغلی، له بندیانو سره یې خبرې کړې او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د خوست د محبس یو شمیر بندیانو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د یاد ولایت په عدلي او قضایي ادارو کې قانون په غریب او مالدار یو ډول نه پلی کیږي. هغه څوک چې پر اختیار جرم کړی وي په واسطه او بډو خلاصیږي، خو بې ګناه او بې پیسو کسان د جرمونو د اجرا په تور کلونه کلونه په زندان کې پراته وي.
زګور ولی د سوبرای ولسوالۍ اوسیدونکی، مونږ دیواره پور د محیوانی ولې شولو چې هغه مونږ سره شخصي مشکل لرل، هغه ملي امنیت طرف ور ور کړلو چې دغه خلکو سره ځنمرګي دی وسکټې دی بمونه دی پنه وسکاټ گیر شولو نه کوم ثبوت گیر شولو نه موږ سرانوال پختنه کړی دو موږ کې کسو چې کوم خلک ثبوت لري په موټر بم ونی ولا شي او په ثبوت شای وسره گیر شي په اختتاب ونی ولا شي پیسو په مقابل کې هغه خلک خلو شي کوم خلک چې پیسې نه لري ثبوت نه لري هغه غریبون دل ټول پرته دي.
نور الحق حقبین او حضرت ولی په نومونو دوه تنه بندیان زروري ته ورته نظر لري او ډیرې نیونی او دستګیری د شخصي دښمنوي له کبله بولي.
شخصي مشکل له وجه شتا ما په شخصي مشکل د پاره مات یا داسې نور ورغونونه باندې نشي ما بس کوم مړې سپنج داده چې دلته پنجره کې ملاقات مونږ ته څنګه څنګه ګران دی او د پنجره د پاره په سیوري نه لري
دا زنم را سر سوي داسې بس مګې د مدرسې نه وروړي به جرمه هیڅ یو ثابت جرم نه راځي در بغای دین تقریبا یو کال من بند تیر کړای.
د نور الله پکتیوال په نوم یو بندي چې د فرار منزل دوسیه لري وای چې د سره ملګری په خپل رضایت للی وو دواړه ونیول شول، خو جنې د پیسو په مقابل کې خوش شوه او دای په محبس کې پروت دی.
د ما خپل مرګری چې و مې په خوخه رضایی را سره للی وو ایرانه خاصی کوي پیسو په مقابل کې زیدل تا کې اچوله.
د خوست د محبس مدیر سمنوال ظلمی دلاور ویل د بندیانو د ټولو قانوني حقوقو په برابرولو کې هڅه کړي او تر ډیره د بندیانو ستونزې هواري شوې دي.
خوست مرکزی زندان کې لور سوا پنځه چولی زندانیان لرو، درې سوا شل نفره جرائم سیاسی دي یعنی انتحاریان او په سیاسی جرائمو کې نیول شوي دي او نور قاتلین دي فرار د منزل دي پنځه سیاسر لرو.
د خوست د سناف سرانوالۍ رئیس شعیب ثابت په خپلو خبرو کې د بې سرنوشته بندیانو د شتون مسله ردوي او وایي چې کشفي ادارې سرانوالۍ او درېګونې محکمې ځان ته ټاکلي وختونه لري چې توقف شوي کسان په دې موده کې فکر کوي چې دوی به سر نوشته دي. د ټینګار کوي چې د دوی د کار په ساحه کې قانون په مالدار او غریب یو ډول پلی کیږي.
دلته هر هغه څوک چې د جرم تکیه او سزا او بیا څوک چې بیګناه هغه به خوشی کیږي.
د یادونه ورده که څه هم د خوست په محبس کې زندانیانو د عدلي او قضایي دارو پر پریکړه او چلند نیوکې درلودي، خو زندانیان د محبس له حالاتو تر ډیره راضي ول.
په خوست کې مو د خوست محبس او د بندیانو شکایتونه په راپور کې واوریدل. دوی وویل چې د دوی دوسیه سمې نه دي چړل شوي او ځینې کسان په محبس کې پراته دي. ورته شکایتونه د فراله زندان څخه هم لرو چې تر دونیمو بجو وروسته چې لنډ خبرونه خپره کړو د فراده زندانیانو حال به درکړو. خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالمجید له خوست لیکلې دي که وسلوال مخالفان ځانونه افغانان بولي نو پروژه کې د اور بند وکړي. قاری محمد مدنی له نورستان څخه لیکلې دي طالبان د پروژه کې اور بند وکړي او په دې مبارکه میاشت کې د سولې عملی خبري پیل کړي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي ترڅو چې ایران او پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي نو افغانان دې د سولې تمنه کوي. عبدالرحمن له هرات لیکي، افغانان تل پردي ملامتوي، ولې خپل مشکل نه هواروي او د افغانستان په ګټه کار نه کوي. فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکلي دي، هغه راپورونه چې بهرنۍ موسسې خپروي ډیر کله له واقعیت څخه لرې وي. او ملتیار لیکلي دي، له حکومت څخه غواړو چې د ناوې ولسوالي ته نوی ولسوال ژر تر ژره معرفي کړي، دغه ولسوالي ولسوال نه لري. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لنډ خبرونه جانقه علي کوزی اوري.
د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 38 تنه وسلوالو وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپلې لیکلې طرحې وړاندې کړې. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سخت دریځې د دغه هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. یونان او روسیې د طبیعي غاز د هغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیه او یونان له لارې به اروپا ته تیر شي. هغو سمندري غلو چې د مالیزیا د تیلو وړونکي یوه بیړۍ تیره اونۍ تښتولې وه، د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پریښې او په خپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې. او د نړۍ تر ټولو زړه ښځه د 116 کالو په عمر د امریکا د میشګن ایالت د دیترویت ښار بهر په خپل کور کې په آرام ډول مړه شوه.
د فراه ولایت په محبس کې زندانیان وایي چې په ناحقه بندیان شوي دي. د دوی خبره په عدلي ارګانونو کې څارنوالان ورڅخه رشوت غواړي او که ورته برابر نشي نو د دوی بند ناحقه تمدیدوي. له فراه څخه احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت د محبس یو شمېر محبوسین وایي چې پرته له کوم جرمه یې کدونه په زندان کې تیر کړي خو عدلي ارګانونه دوسیو ته پام نه کوي. دوی د فراه ولایت د څارنوالۍ ریاست د دوی څخه د پیسو په اخیستو تورنوي او وایي که پیسې ورنه کړي نو په ناحقه په محبس کې ساتل کیږي. دوی د دولت څخه غواړي چې دوسیو د څېړلو لپاره یو باصلاحیته پلاوی وټاکي تر څو د دوی دوسیې وڅېړي کنه به په احتساب لاس پورې کړي.
مشکل عموما د بندیانو د قاضي او د سارندوال څخه د هیچا په اکی عدالت نه تطبیق پکات کړي. پیسې درلودې واسطه درلودې جیبه کینی مجرمي
په ولز ما سره زیاتم سوي دي خاطر ما زوی کړی دي تمام پر خبر دي بازو پاس اکی نو لس کیلومتر دی نو دا یو کال یې زو د سګر کړم په پیسو باندې سارندوال داوود ته ویل چې هغه پیسې وکړو دی بل ان په جنایي کار کې سالي نه مېر دوا مونږ کړي و د سارندوالانو سره.
پام دیال کې د فراه ولایت څارنوالۍ ریاست چارواکي بیا د زندانیانو د غیدان نه مني. څارنوال عبدالغفار د فراه ولایت څارنوالۍ رئیس وایي چې د قانون په رڼا کې کار کوي او هیڅوک نه ناحق نه دی بندي کړی. دغه په خبره د څارنوالۍ ریاست دا نه ده تر څو قانون په سمه توګه تطبیق کړي.
څوک جرم ونه لري موږ هیڅکله بې ګناه نه بندي کوو او ګناهدار موږ نه یې لکوو. په هیڅ شي موهان په دې خاطر چې موږ تابع د قانونو قاعدې یو. ټول خلک باید د یو قانونو قاعدې تابع وي. که چېرته دی تخلف کوي، دی جنګ کوي، دی قتل کوي، دی زنا کوي، لیاقت کوي، موږ درته جزا ورنه کړو. خو دلته یو ګډوډي رامنځته کېږي، یو انارشي رامنځته کېږي.
د فراه ولایت محبس کې تر 1500 زیات بندیان ساتل کېږي چې د ډیرو دوسیو نیمګړې پاتې دي. څه موده وړاندې هم د فراه د محبس زندانیانو د هغوی د دوسیو په وړاندې د عدلي ارګانونو د بې پروایۍ له امله لاس په احتساب وهلی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي کمیسیون له هنګري غوښتي دي چې له سربیا سره پر پوله دي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هدف د کټارو د درولو پلان لغوه کړي. اروپایي کمیسیون د دې ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداري ورکړی دی چې د کټارو او دیوالونو درول د اروپایي ټولنې له شمنو او پالیسیو څخه سرغړونه ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د اروپایي کمیسیون ویاند ناتاشا برتو دوای د کمیسیون د موانعو د جوړولو اجازه نه ورکوي او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه باید د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره له بدیلو لارو ګټه واخلي. نوموړي تیره ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل، موږ په دې وروستیو کې دیوالونه نړولي دي او باید بیا یې جوړ نه کړو. تر دې مخکې د هنګري د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به له سربیا څخه د غیر قانوني کډوالو د راتګ د مخنیوي په هدف له دې هیواد سره پر 115 کیلومتره اوږده پوله 4 متره لوړې کټارې ودروي. د اروپایي کمیسیون وایند وایي اروپایي هیوادونه باید د خپلو پولو په چارو کې د کډوالو د بشري حقونو په ګډون هغه ژمنې او قوانین په پام کې ونیسي چې په دې اړه د اروپایي ټولنې له پالیسیو سره سمون لري. د هنګري لخوا له سربیا سره د کټارو یا دیوال جوړولو خبر د سړې جګړې پر مهال د پخوانۍ ختیځې کمونیستي اروپا ترمنځ د جلاوالي یاد تازه کوي. دغه راز دا مسئله په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د هنګري او سربیا حکومتونه په خپلو کې د اړیکو د ښوالي لپاره دوه اونۍ وروسته غونډه لري. سربیا چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب مذاکرات پیل کړي، ټینګار کوي چې غیر قانوني کډوال د اروپایي اتحادیې د دوه نورو غړو هیوادونو بلغاریا او یونان له لارې داخليږي. هنګري په 2014 کال کې 300,000 پناه غوښتونکي ومنل او رپورټونه وایي چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هیواد ته شاوخوا 450,000 پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال رسیدلي دي.
د هنګری د سشکل په کډوالو کې ډیری د عراق، سوریې او افغانستان دي. وړاندې ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام لرو، په دې پروګرام کې ساسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. خو اوس پراشو د اروپای کمیسیون مسلې ته. اروپای کمیسیون له هنګری غوښتي چې له سربیا سره پر پوله دي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هدف د کټارو د درولو پلان لغوه کړي. اروپای کمیسیون د دې ټولنې غړو هیوادو ته خبرداري ورکړی دی چې د کټارو او دیوالونو درول د اروپای اتحادیې له ژمنو او پالیسیو څخه سرغړونه ده. رضوان مراد په دې اړه راپور وړاندې کړ. او بخښي دا راپور متاسته وړاندې کړ. اوس د اروپا په ارتباط یو بل مطلب لرو. د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنو له امله د غربي هیوادو سره د مسکو اړیکې د سړې جګړې د کلونو په اندازه پیچلې شوې او د روسیې د یو شار چې له اروپایي اتحادیې سره پر پوله پروت دی د کرملین د پوځي پلانونو په مرکز بدل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور لرو چې فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
د مسکو حکومت په دوامدار ډول کلینینګراد ته پوځونه او وسلې استوي. رپورټونه وایي روسیه د غسیمې ته داسې راکټ استولې چې اټمي مردکۍ لښتولای سي او داسې ګڼل کېږي چې شایي دا سیمه په ټوله اروپا کې زیاته پوځي شوې وي. د ناټو یو چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې ویلي چې مسکو په کلینینګراد کې زورګونو عسكر، سمندري قواوې، پوځي الوتکې، د هوایي دفاع راکټي سیستمونه او زورګونو زغروال موټر او ټانکونه ځای پر ځای کړی دي. کالینینګراد د بالټیک سمندرګي پر غاړه له لیتوانیا او پولند سره پر ګډه پوله پروت شار دی چې له روسیې سره د ځمکې لخوا تړاو نه لري. د اروپایي اتحادیې دواړو غړو پولند او لیتوانیا په کالینینګراد کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو د پراختیا له امله شدیده اندېښنه څرګنده کړې او پر دې مسله په واشنگټن او بروکسل کې په دوامدار ډول بحث کیږي. د لیتوانیا پخوانی صدر اعظم اندریوس کوبیلیوس تیرونه ازادي راډیو ته وویل روسیه د کالینینګراد په هغو سیمو کې چې زموږ خاورې ته ډېر نږدې پرتې دي ډېر پوځي تجهیزات ځای پر ځای کوي او موږ خپلو پولو ته نږدې له دغه سي عمله اندېښنه لرو. دا وایي موږ وینو چې روسیه په کالینینګراد کې خپل پوځي پروګرامونه پراخوي او د پسیمه کې د روسیې وروستۍ ستراتیژیکي هڅې دي. دا هڅې په کرایمیا او کولا ټاپو کې د روسیې ځواکونو فعالیت ته ورته دي. د پولند او لیتوانیا د اندېښنو له امله د ناټو تړون پریکړه کړې چې روانه میاشت به له پولند او د بالټیک هیوادو سره په ګډه پوځي تمرینونه ترسره کړي. په وروستیو کې د امریکا یو پوځي کاروان د امریکا د ملاتړ څرګندولو لپاره د ختیځې او مرکزی اروپا په هیوادو کې تیر شو. رپورټونه وایي واشنگټن اوس د بالټیک سمندرګي پر غاړه په پروتو هیوادو او هغو سیمو کې چې له روسیې سره پولي تنش دي د پوځي وسایلو د ځای پر ځای کولو پر امکاناتو غور کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مول منځم هله د چي روغ جوړ وسي او د روژي میاشت مو په خوشي سره پیل کړی وي. دا د داونه هم تاسو دوستانو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلې دي چې څوک د سیمه ایزو پولیسو څخه شکایت لري، څوک د سړکونو جوړول غواړي، څوک د سولې خبرو د ګړندیتوب غوښتنه لري. نور پیغامونه هم تاسو په خپل د دوی څخه به وورو.
زما پیغام دغه دی دغه د ترانسپورټ رئیس چې کوم په افغانستان کښې ملاغت مرسان چلو ډېرې خواري وغاړې ده دغه رشوتونه خوله بېږي ده په وجامې وزارت والا دي بارونه هم درانې لکوي او موږ ته د برتازۍ طریقه نه رابرابروي پرچی پیسې اخلي هغه پر اخلي هغه پروا نه کوي او پر ترازګانو باندې پیسې اخیسته کېږي خصوصا د بلډک په ترازو باندې دا به یې چې ونیسي وسلام
السلام علیکم زه ګل محمد او تانه د غزه ولایت د یک ولسوالۍ تلیفون درسره کوم ما د ټولو مسلمان افغانانو جدا هیله ده د روزه چې د جنګ بند کړې نن د اوله ورځ روزې په ورځ سخته جګړه په شلګر چې روانه وه بل نه د اشرف غني جدا هغه د متاخان دربکیانو د خلک ډېر په تنګ دي نور د خدای په امان
السلام علیکم زه داود د فرا ولایت د بلبلک د ولسوالۍ نه ما د اشرف غني صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دی د روژې په مناسبت پر امنیتي کسانو کوښښ کوي چې تاسو د ملت امنیت ونیسئ حتی زموږ په ولسوالۍ کښې داسې کوښښ د دولت له خوا څخه دی چې پر موږ باندې غرني اوانونه ووروي حتی چې طالب یو ټک پرو کې دی پر ملت باندې غرني اوان ووروي چې په دې کښې د ملت زیان دی تاسو د ملت امنیت نه نیسئ بلکې تاسو ملت خرابوي او ستاسو په مقابل کښې به صد در صد ملت پورته کېږي تراسو په بلبله کښې د خپل امنیتي کسانو څخه پوښتنه وکړه چې څو طالبو د په اوان وژلي دي د دغه ماسیوه چې د ملت زیان دی او ملت په خرابوي نو که چېرې دوی داسې اوانونه کاروي شاید په دا لنډ وخت کښې به ملت ټوله سر پورته کړي په مقابل د دې اشرف غني د وینا وسلام
السلام علیکم زما خبره دا ده پېښور کښې په ضلعه کوړي خټک کښې د افغان د تذکرې جوړېږي د افغاني تذکرې د دې په باره کښې څه حل په کار دی زمونږ دولت ته وسلام په احترام
سلام د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته جانشیر هاشمي یم د کونړ ولایت څخه د افغانستان دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې ډېر ژر د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو نېټه اعلان کړي چې د خپلو هېوادوالو تشویش ختم کړي دا ځکه چې له یو خوا امنیتي ستونزې او له بل خوا د پارلمان انتخاباتو د نېټې نه اعلان د خلکو تشویش زیات کړی دی وسلام په درنانګ
پولیس عبدالرحق خبرې کوم د خیوي ولسوالۍ کوټېکارانو نه مختره موضوعان غوښتنه دا ده چې زمونږ د خیوي ولسوالۍ کوټې چارانو کښې د نه مدرسه شته او نه چې د مکتب لرو مختره دغه یو ستونزه بل لرو چې دلته ځینې ډېری شاګردان دي چې دلته په مځکه کښې کښېني دوی لپاره او زیاد ستونزه مخترم یا دا لرو چې بس سره مار ته ناست څو وارې د پوښنې وزارت ته هم مونږ هغه خبره ورکړو خو د پوښنې وزارت کوم داسې یو څه نظر وړاندې نه کړه وسلام
بل السلام علیکم زه د خالق تخاص رزګان ولسوالۍ څخه مې زنګ درته ولی دی دا یوه نیمه میاشت کښې لار بنده ده ډېر بد ډال دی دا څنګه حکومت دی ملي اردو د قرارګاه پرتې دي چې هغه د طالب په 1500 متره کښې ټک پر کوي د سکیل راکټ دوی په دا لوی لوی توپو باندې ګرده وطن ولي آیا دا وزیر دفاع ده دغه امر ورکړی چې ته ملکي خلک وله که دوی خپله د دانسه ولي که دوی د دانسه دا وطن ولي بری نو خو بیا امر دې د لوی اثره وکړي ګرده وطن به بار شي اوس هم بار شوی دي په غرو کښې پراته دي وسلام خدای دې مل
زموږ پیغام کوټې ته دې ورسېدي چې پر موږ لارې بندې دي موږ دا ملي اردو څخه ډېر په عذاب یو طالبان نږدې ورته ناستې دي دی شاوخوا ټول وطن ولي باید دا ملي اردو زموږ د عوام خاص مخلوق ونه ولي کوم طالب چې د ده مقصد دی هغه ځای دې ولي
السلام علیکم زه د یوه مسلمان د یوه افغان په توګه د ټولو ښکېلو ښه خواونه غواړو چې په روزه کښې خپلې جنګونه ودروي هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي
زما پیغام دا دی زه ګل احمد د هلمند ولایت د مسکله ولسوالۍ څخه غږېږمه چې د دربکیانو ډېر خلک په ضبط کړي دي یا پیسې ځینې اخلي ویلي یا نو بېخي مشکل لا جوړ کړی دی که په دې کښې تاسو یو جمهوریت زما دا غوښتنه ده چې باید دا اصلاح شي نه کړي مسلمانان ډیر په ځپ کړی دي.
زه پر مسلمان ته میوان ولسوالی خبره کوم. دا زموږ په ولسوالی کې ډیر د امنیت تازه دی. دا اسکار له مشروانان زیری د وطن خلک سره نږدې دا وطن خلک چې بازار ته ورسي ته چنګری پیسې نه کې مزمد ور پول چارواک سره داخله دی چې دا مش پیغام واوري او دا ستونزه حل کړي. موږ ډېر مشکلات سره اخته یو که سری نه بازار ته لاړی شو نو خوراکي شانې چې نه سره وړلای تیلو داسې مټران دا ولاړ دي نشته له ولاړ دي تیل دغه څه په ځای سره هغه ځای نشتې دی هغه دوی نه پرېږدي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. د کندهار د پنځلای ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره حکومت خلک ډېر زیری ډېر بازار خلک ډېر دي بتانګې د کورو ته ډېرې پیسې غواړي خلک زه په ټکټرانو سره تیل خایځي خصوصا د اربکیانو د پولیسو زموږ ناراج در اشرف غني صاحب پورې ورسېدي دا صاحب پورې.
السلام علیکم. زه نصرالدین یم د زابل د ولایت څخه. دغه زموږ په زابل کې دا دوه کاله کېږي ټلیفونونه دغه مسیکلان بند دي. دغه د اکثره خلک ډېر ضعیفه دي د موټر وس لري نه کورونه په سارا کې لري دي. دغه د خپلو کاروبارو ته ولاړ شي دا مسیکلان کوم را علاقو تر ډاکټر صاحب عبدالله پورې کوم دا زموږ پیغام ور ورسوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا لکه احمد از زابل ولایت دا زموږ دغه کرشنه پانی پر ورسوم موږ په زابل ولایت کې دا د وخت کې د مسیکلان باندې مسیکلان را تخلاصي که مسیکلان خلاص کوښښ کړي نو موږ مجبورې مظاهره وکړو. موږ خلک دی لیدلې د ټول په خصوصي کاروبار ته نشي راکلای د بازار سره لري د ټول خلک مزدوري ته په خصوص ځان نشي راولې ټول خلک بچان به تعلیم پاتې دي. نو دا موږ پیغام کوم تر اشرف غني پر ورسه. السلام علیکم.
خبر ورکړه ده چې روزګان په ولایت کې شرمو په ولسوالۍ کې دا چې پیټ کې چې لربانه مو کماله یو لري څو کې په 200 نه دی په 200 کار دی او یو د سټریلی دغه په هغه د څه په لګي د 200 کار دی او موږ باندې دا چې تک مشته ده چې بل نه ورته جوړ دی چې دا موږ ته غرام لا یې کیږي لورو مخامات ته ګورته نشي.
الو السلام علیکم. زه عبد الله د پکتیا ولایت زادیاری ولسوالۍ څخه تاسو ته د موسکم اور راګر راګر سوکاوري د پښتونځي ولسوالۍ او د احمد خیل ولسوالۍ ترمنځ یو تنګای دی چې ترکاړې پونوم یادي کی هر ورځ هر ورځ طالبان راکته کیږي کڅوګ نظامیان دي کڅو مؤسسات کې کار کوي ځان سره وړي شپګونه پر د شپګورز کې وژن او شپتاګان پر له ځان سره بولی او په واري ولسوالۍ د یو کیلومتر کې دا څنګه پروت دی اریوب ولسوالۍ دا او د احمد خیل ولسوالۍ ته حکومت غوړ نه کوي دا حین حکومت کتاز زمغه د وړفور شرواګو ته ورزړو ډیر مې مهرباني په مو یو. او سلام علیکم.
زه د کندهار د ولایت څخه یو نوینه احمد شوی په خپل اواز سیسټم پیژم چې موږ کندهار ولایت اړیزی کړی دي زموږ خوږه نه ورزړل کیږي زموږ حقوق چې کوم د حکومت خوره کول سوي دي باید ضرور زموږ د اواز نشر سیسټم د ازادي راځي د لاس چې موږ حق تل په ولایت د فارغ ولایت په کوم څه ورغلی زموږ اجتماعي ریاست ورغلی نور زموږ کوم حقوق چې د افغانستان بودیجې د خاص مسلمان سوی باید د محترم ډاکټر صاحب اشرف غني احمد جي سره موږ غوښتنه کوو چې زموږ حق حقوق موږ سره سره ورسي. نور وخت نه ځای کوم. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه خلیل دي چې نور خبرو ته نه غږی کوم. د منګه په کلی کې یو افتتاح مکتب ده یو رسمي سر معلم لري هغه په هفته کې دوه ورځې راځي پنځه ورځې نه راځي. تاسو راتونه د ما خواهش ده چې غته مقامات ته د منګه پیغام ورسوي چې د منګه د ښوونځي غم وخوري د منګه یوانان فقط له پنځمه څلورم کې دي لخپله د تروزه لخپل نوم نشي لیکلای مزي راځي مقصد له کار له بارم پیر استري د منګه غږ څوک نه وي مدیرات قرباخ ته منګه هر کړه پیغام رسوي هغه غم نه خوري. خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه رازم احمد علمن ولایت څخه خبرې کوم. زما د لوړ مقامات څخه دا هیله ده چې زموږ کارونه ګرده بند کړي دي روزانه والا خلک روزانه نشي پیدا کولای او د نمرو او د هغه شي نور کارونه ټول بند کړي دي موږ ټول بیکاره یو. زموږ د لوړ مقامات دا هیله ده چې دا زموږ غوښتنه ومني او زموږ خبرې ته سم مثبت جواب راکړي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم حسیب الله صداقت یارم د لغمان څخه ورور زمنګ بکلی کی پوراری ان جات چې و دې څوک دولت دې غم خوري کنه خوري سم خره غخل دولت راځي وړي پوراری ان ته سم وې دې ته هیله کوم چې دې غختنه کوم چې راځي دا پوراری ان دول د جنوي سي وکیل آباد کلی څخه و سلام
السلام علیکم د هلمند ولایت نادری ول سوالی د چانجور د بازار شي سر په تماس کې
خبر قوم دولتی چارواکو
السلام علیکم زه د کندهار ولایت یو تن د محمد شوی په نامه باندې په ډېره مهربانۍ سره سیس په ترنښ هیله کوم چې دې مبارکي روژې مبارکي د میاشت په شرافت په واسطه باندې لازمه پیغام ته شرط نشر کړي زه د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمد سیس خبر درناوی هیله کوم چې کوم حقوق چې موږ سره کول شوي دي هغه د کندهار ولایت کې موږ ته نه راکول کیږي او د جای رئیس ډاکټر عبدالله صاحب څخه غوښتنه کوم چې باید زموږ و بې کسانو او بې وزلانو ته لاسرسی وکړي کوم حقوق چې موږ ته راکول شوي دي تر څلوېښتم کتابه پرې کوم اکاونټونه چې جوړ شوي دي زما د په پنځم کتاب کښې اوس چې زه پوښتنه چې نیوکم په ریاست کښې ماتې ویل کېږي چې ستاسې د اکاونټ روپۍ نه دي حواله شوي کوم ولایت مې عریضه کړې ده ولایت څخه ورغلی یم ریاست ته ریاست تر امریت امر راکړی دی امر هغه زما پاریزه پسې سر نه دی ګرځوي شل واره زه ورغلی یم شل واره راغلی یم د یو نابینا په توګه څخه په درناوي هیله کوم چې دا زما پیغام د لوړ پورو چارواکو ترې ورسوي نور مې وخت نه ضایع کوم السلام علیکم ورحمتالله
السلام علیکم زه ورور د هلمند ولایت د مرجي ولسوالۍ ته خبرې کوم عبدالکریم موږ د غربکیانو څخه ډېر په عذاب یو اوس غنم ټولوي د وشر په رقم هر وخت خلک وي وټکي جوار نه کړي د هغې غربکیانو یو مشر د کوجان په نام مزمسي اخې غنم السلام علیکم
بله زه جاندار د پردې ولسوالۍ د کابل ولایت څخه خبرې کوم زه د معلولینو په نمایندګۍ د حکومت او وزارت مالیې څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوند بانک ته تخصیص ورکړي دوه میاشتې کېږي د شهیدانو معلولینو ریاست ته زموږ معاشونه اجرا کړي دي او بانک ته ځو وایي تخصیص نشته ولې په کوم دلیل باید زر ته زره د تخصیص ورکړي نور حکومت ته تخصیص شته او مونږ ته نشته ولې وسلام
معروف ولسوالۍ څخه خبر در سره کوم چې زموږ دغه معروف ولسوالۍ سړک دی دا نه جوړېږي دا ټول د کندهار د امنیتي مسؤلینو څخه همدا خواهش دی چې دا راته جوړ کړي وسلام
الو زه هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم دا د ګرمسیل ولسوالۍ محلي پولیس موږ ډېر زورۍ اوبو ته هم نه پرېږدي دا سیمه د سرحدي پولیسو له توقیف لاندې هم ده په یو بل نامه هم زورۍ لوړو مقامات څخه موږ دا پیغام ده چې دا پوښتنه او ګرویدنه یې وشي وسلام به احترام
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو سلامونه وایم دا چې په ناروی کې کومه غونډه جوړه شوې ده طالبان او حکومت دا ډېر ښه دي چې دوی خپله طالبان او حکومت مخامخ سره کښېني په یوه میز او خپلې ستونزې سره ووایي دا په دا ډېر وخت داسې نه اوسېږي خدای دې وکړي چې دا سیم غونډې وسي او کامیابه شي افغانستان ته سوله راشي خدای دې وکړي زما د مخالفینو وروڼو سره حکومت څومره افسونه دی چې سره کښېني صدقانه خبرې وکړي افغانستان په ډېر بد حالات کښې دي خدای دې وکړي زما پیغام نشه کوس
بلیا السلام علیکم زه د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام پرېږدم زموږ په ولسوالۍ کښې دغه څو ورځې کېږي ډېر شدید جنګ روان دی دغه ملي اردو دا غټ غټ توپونه د قرارګاه سره غور دی زموږ کورونه زموږ سرایونه او زموږ د کلي په ولې دا ګولې دې نه راغورځي که دا ولسوالۍ نه ساتلی دا ولسوالۍ دی علاقې مرد نه په شهیدانې.
سلام علیکم.
سلام علیکم. زه سرور اغا د ژړې دغه پیغام ثبته وم چې په دغه روژه کې جنګ و جګړې بندې کړي د ټولو خواو څخه زما دغه هیله ده. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه سمیع الله خلندر یم د پکتیا د څمکنې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزیر ته هیله دا ده چې مونږ ته زه په خپله مونږ د څمکنې والي هسې کې د خون په صفت دنده جره کوم. خبره دا ده چې تېر کال زه په تعینات کښې په شخصي زید تبدیل شوی وم، بیا هم بېرته ځان را بدل کړه. زما سره خو ډېر ظلم زیاتی کېږي او البته په خپلې لیسې کې د اوس ځلې زه نه غیره زیر شوی نو بله ما روکا هم لیږلې وه لیسې مدیر ته. ما ته چې اوس معاش راغلی ده تقریبا زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي. زما پر وړاندې ظلم زیاتی شوی دی. ولې زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي؟ ولې د خوارو غریبانو سره ظلم زیاتی کېږي؟ ولې تاسو زموږ غم غم نه خورئ؟ د آیتان چې روشي د مدیر سره لیدنه کوي، د مونږ سره لیدنه ویلې نه کوي. ولې د ښوونکو پر وړاندې ظلم زیاتی کېږي؟ دا څه حالت روان دي؟ جوړپورو مقاماتو باندې کوم کمین نه عملې کېږي؟ خوار غریب باندې کمین عملې کېږي؟ آیا دا خبره دې کولو دی؟ دا ډېر زیاتی شوی زموږ پر وړاندې 1200 افغانۍ زموږ څخه ګرځېدلې 1200 افغانۍ. دا ډېر لوی ظلم زیاتی شوی دی. ولا کپی ګومینګا دې ته چې مونږ سره ویلې ظلم زیاتی کېږي ډېر دی خو به دی ځای دی.
هلو السلام علیکم. زه د فراه د ولایت څخه امیر خان زنګ وم. دغه اشرف غني صاحب خو د دې بندیانو سره وعده وکړه چې زه به مبسونه واخلم، مجلسونه به مې جوړ کړم او توپکانو ته به روژه ورکړم. دوی خو دې بندیانو سره ډېر سخت ظلم وکړ. دا بندیان چې دي ورته هر بندي باندې معنا 1200 نفره معنا خپلوان لري، قومان لري، هر سړی باندې په دې باندې خوا به دي. دغه خلک چې دي اوس اکثره چې ولاړ دي حکومت په خدای مې لیکسم چې موږ ته معلومیا شته ورور موږ دغه کلي دغه وطن وي. دغه بندیان مخ ټولې ګناه بیچارهګان په مابس کښې نه نیک فعالیت هم نه لري. د شپې هم په مابس کټکل په دې وروره د ورځې هم دغسې نه برق لري نه وروره داسې وبړې بل فعالیت ورکړي هېڅ شی هم دې ورته دي ورته. نو دغه زموږ د اشرف غني صاحب څخه دغه خواهش دی چې دغه بندیان په ټول تا ته رایه هم درکړه. نو په لحاظ د خدای د دغه بندیانو سره یو څه سمه نرمه رویه وکړئ.
سلام علیکم. زه هغه محمد د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د میوند ولسوالۍ د چمو په سیمه کښې دلته دغه وکیل ته موږ ډېر په عذاب یو. والا ځان هم په موږ وایي چې هغه کم کار موږ ډېر جن په عذاب یو، شکنځل هم کوي، پیسې ما ته غواړي. نو دغه موږ دغه شکایت چې د لوړو مقاماتو ته یې ورسېد. وسلام په احترام.
وعلیکم سلام محترم وروره، ستاسو پیغام خپور کړ. هیله ده چې د ټولو اورېدونکو ستونزې او ګیلې لوړو مقاماتو هم اورېدلې وي او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. په پای کې بیا دا یادونه کوم چې دغه خپرونه د اورېدونکو د ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه سوې ده او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اتلی مرد کرم تا به اجل اتلی مرد کرم تا به اجل اتلی مرد کرم تا به اجل اس میں دہلا سپت نہ لگے اس میں دہلا سپت نہ لگے.